انسانیت بناتے دی ہیومن رائٹس بناتے دی استقبال سو حق تے دی اغباری کی تاسو تا پکار دی چخپل حق واڑے نمنگا اسلام موم دا وئی چ ظلم برداشت کولے والا اور ظلم کولے والا نو دا دوانا برابر دی رچر تا قبائلی زنانا تا دا نو ایم چی اخپل قبائل روایتونا اخپل حیا اخپل کردار اخپل غد پریدی اور بے پردگی اور دے طرف تا دراشی نا مادرنیزم چی دے اغا دے تعلیم سره تعلق لري مدرنیزم د حیايي سره تعلق نه لري
نو تاسو ک لیولن شانت پیغام ورکې جنکو ته چې دغه جنکه هم مخکې راشي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کی
زه به د خپل قبایلی سمې ټولې خويندې ته مایندې ته د لوڼو مې چې هغه ټول ته به زه دا پیغام ورسوم زه هر څه ته دا خبره کوم چې د زنانه د چرته هی نو وس دا وخت چې د ساده اصلاحات کې زنانه ته خپل حیثیت ولا ورکی یو د په پارلیمنت کې ولا حصہ ولا ورکی د ټولې را مخته شي متفق ته شي د قبایلی زنانه ته پکار ده چې ا د خپل د ووټ ان درا کا رجسٹر کولی یا ووٹ کاسٹ کولی نا ٹوٹلی کرو کی منگا ولی سڑو تا ووٹ نا ورکو منگا ولی سڑی را ولی منگا تا چا سکڑی دیو سفرا پھر پاکستان دی نورو علاقے او صوبو پا غکی دی زنانا تا چی کم خپل پا وراثت کی حق ملاو دی اک بایلی زنانا تا ولی نشتا
سیدہ یعنی تا سو
بایل خلق وئی چی منگ دیر اسلامی ہو منگ دیر دینی ہو دا زمانم چی پختن دیر
سامده
اسلامی کوم دی
انیتا بخن غوارم وقت را سر دیر کم دی تاسو خبر وکړه چې پارلیمان کې دی ولا یعنی سیاست کې دی ورلم پوره منډه ورکې او دغه سی په وراثت کې دیم خوځلا خپل ایسا ورکې ډیر ډیر مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واغیستله او ریدونکو نن سره په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان نانیتا محسود ملمنه نوري ډیر مننه چا چې په خبرونه کې برخه واغیسته د خدای پامان او لمشال ریډیو سره اوسه
اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر په 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووجل او ژوبل یې کړ د جمهوریت پر نن خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج هغه تحریک او د ملګرو مارک جوبلا د جمهوری سیاست لپاره ګټوره وا او کنه دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مارک جوبلې څه پیغام ورکړه او ارزښت یې څه و د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډي مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وې آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1908 زیږیز کال کې جمهوریت حکومت ړنګ کړ د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپال سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډي مخفف دی د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان وو نو ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال وو د دې آئینی شاهد په توګه د هغه ورځې کیسه کوي
زه بالکل دې ګوایم چې موږ له مسجد ځخه څنګه موږ راوتلو له دې ځای ځخه دا تاو تریخوالی او شور شرابه دا شروع سو خو زموږ ملګری دونه منظم وو بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګری او بیا د پارټي چیرمن محمود خان ازلزی په قیادت کې سي بالکل کزمریان سربازان ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شهراوې دي، کنداري بازار دي، تراو ټول دا چې اوس باچا خان چوک بلل کیږي، دا زموږ هدف پوز پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې بزانه راکېږي. نو زموږ لپاره تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخې ورولې ګولۍ، او دا چې کم ملګري زموږ شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې او په ټارګېټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لا و، او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز و، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زموږ د پاڼې څلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو.
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. د ده د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان څکزی ویشتل غوښتل.
نو په دې کې خلک سره میدان کړ، پر محمود خان یې ټوپک نیولی و، د راپورت محمود خان ته ودرېد، هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک سره ول، ما خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسې ولاړ، زما کار یې راوکي، زما کار یې راوکي، تاسې ځي خپل ځانونه بچاو کړي. ول پر د ناس مې لاس نیولی و، د ده په اصطلاح ول د ناس مې د وینې په وارې تللې. ول ما لاس پر نیولی و، یو دکان خلاص و، بله دکان ته روخ، کباړي دکان، د ټوکرانو دکان. ول ودې ته روختم، یو دکاندار ناست دی، یو مجلسی ورسره ناست دی. زه گزار سولم، زه چې گزار سولم، و دوی ته مې ویلې چې ما لوټکی اوبه راکې تر رې. ولا دکاندار وه بل ته ویلې، ول دغه دی، ول باسی باسی دا سپی، زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي. ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي، دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا چمونه کوو، خو دغه هم پښتنو دی. ولې ما ته داسې خبره وکړه؟
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپله خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بالاخره مړ شو.
خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تېر کور مونږ کېده، په کرایو کې وسېدلو. دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کر اوسېږو، خپل کور مونږ هغه چې درلو نه خوران سو. ما ورته وویل ما ته ودرېږي چې پښتونستان جوړ شي، پښتونستان به د ګرد کور جوړ شي، د ګرد کور به جوړ کړي، ستا کور به جوړ کړي. موږ نه یو مونږ ته به ویل نه یو ځوانې، خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو ده به دا ویلې ول، ما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کړي، د ارمان د ګورغاډي له وروړم بس هغه یې ور وړي. موږ څو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړېدې، غار د خپلو غټو سنګرو سره. دا مې ورته لیکلي دي په لوحه باندې.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاوتریخوالي سربېره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اڅکزی روپوشي یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لوی ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا لاغي بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زورووره سوله د سیند کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی وو شهیدان و مرګونه وو هغو خلکو سره ډېر یووالی یوجهتي اوسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل که څه هم زموږ ډېر ملګري بیا بندیان شو جیلونو ته ولاړو پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپوش شو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی خو یوه ګټه یې دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاءالحق مجبور سو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه یې دا وه چې دغه تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو دپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لار روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه قربانۍ یې ورکړې خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لار روان هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنې بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو دا ګوندونه په جلا جلا لار روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شعارخ ګوندونه راپورته شوه. ان د پاکستان د کیڼاړخ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه یې کړې ده د دیموکراسۍ لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړې ده او کله یو ځای شوي هم دي هغه د لږ وخت لپاره ځای شوی دی. له همدې کبله ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله دا چې بیا وروسته چې یعنی دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باخو که څه هم تکرار شو در شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیز کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو لګیدل که څه هم هغه مارشلا بیا دور بیا اثر و ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویر لرله دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمیم دی کزه دا وایم چې په دې ملک په لومړي ځل باندې په عین کې د قومونو او د ولسونو چې یعنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده نه موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویره لري او ولس دونه منظم دي دونه زړور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشاله لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلې د آزادې د اغوی د فکر د آزادې د اغوی د قلم د آزادې خبره کو د قانونو برابرۍ او سیالي غواړو دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزې برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړې ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال اووم اکتوبر هغه شهیدان ورځ لمانځو.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر اوومه د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا نننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې بواورې چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپل ځنو مهمو حقونو به برخې دي، او آیا د ایم آر ډی په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه؟ اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه مخه.
جمهوریت